که هیچ خبر نداشته باشی ها؟
قمندان صاحب با خدا قسم اگه من خبر داشته باشم.
السلام علیکم درنو دوستانو ستلیم شی په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړی شوې دا او فرشتنې دا برازي نن په دې خبرونه کې د ملاریا د ناروغۍ په اړه بحث کیږي. ملاریا هغه ناروغي چې وژن کې هم دا ځینې خلک ورته په ډېر عادي سترګو باندې هم ګوري وړې راځي نو ته باندې ملاریا ناروغي ډېریږي. له متخصص ډاکټر سره به د دې ناروغۍ د پیدا کېدو په عواملو همدارز د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې اترې کیږي. تاسو به هم په خبرونه کې خاخلی خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. په کندهار کې 14 وسله وال مخالفان وژل شوي. د اوکراین نوي ولسمشر مسکو ته ویلي دي چې د اوکراینیانو پر تطمیع کولو دی وخت نه ضایع کوي. د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته په خبرو کې وویل
سوله براتونکي با عزت تلپایه سو او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم شو او بیا د ولس وختنې نیت او اراده ته نیت سته اراده سته یا واضح نقشه دلاره او تگلاره تا باید نتیجه که او رسیگو چی در غیب نتیجه که انشالله تعالی دی ولس خیر او دی خدای جلشنه او رضایی.
دغو مراسمو ته پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف ویل چې مجاهدین به هم د سولې پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په پام کې دا سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانیستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په معروف او شوراوک ولسوالیو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 14 وسلوال وژل شوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي رادیو ته وویل
په شوراوک ولسوالۍ کې جنگ شوی دی. څلور تنه دښمن وژل شوی دی، 15 تنه زخمیان دي. په معروف ولسوالۍ کې د نادرخان مرکور باندې جنگ شوی دی، 15 تنه دښمن وژل شوی دی، څلور زخمیان دي.
د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې نادرخان په معروف ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان دی. ښاغلی بارکزی زیاته کړه معروف ولسوالۍ کې د پولیسو په یوه قرارګاه هم حمله شوې چې وروسته په جګړه کې وو وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا د هرات ولایت چارواکي وایي په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر یوه پوسته حمله کړې ده. په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یوه قمندان محمد رفیق الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه وسوه چې څو ساعته یې دوام وکړ. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو محلي پولیس او یو ملکی تن وژل شوی او څلور محلي پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په کیرانو منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د راپورونو پر اساس له دې ولسوالۍ څخه چې له پنجشیر سره په پوله پرته ده سلګونو کورنیو پنجشیر ولایت ته پناه وړې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحانین د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم په کیرانو منجان کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي آژانس ایرنا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډېر ژر به د دې سفر نیټه اعلان شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول. سپین ماڼۍ تېر یکشنبه اعلان وکړ چې د امریکا له بندیزونو به د ایران د تیلو رانیونکو ته معافیت نه تازه کوي. د دې حادثې هدف دا شول سوی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم سي. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره بندیزونه سخت کړي چې دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د اوکراین نوی ټاکل سوی ولسمشر ولودمیر زیلینسکی ویلي چې مسکو دی د اوکراین وګړو ته د روسي پاسپورټونو د ورکولو په ژمنې سره د اوکراینیانو پر تطمیع کولو وخت نه ضایع کوي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې مسکو شایي ټولو اوکراینیانو ته د روسي تابعیت ورکولو پروسه اسانه کړي. زیلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي اوکراینیان پوهیږي چې روسی تابعیت یعنی په سولیز مظاهرو کې نیول کېدل او له رقابتي انتخاباتو به برخې کېدل. زیلینسکی په عین حال کې دې ته اشاره کړې چې له روسیې سره پر دې موضوع مذاکرو ته چمتو دی، خو د اوکراین ولسمشر ویلي د اړیکو عادي کول په هغه صورت کې امکان لري چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس او کریمیا سیمو اشغال پای ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه داسې فرمان لاسلیک کړ چې له مخې هغو کسانو ته چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کیږي. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي په کالیفورنیا ایالت کې یوه ښځه هغه وخت ووژل سوه او درې نور کسان ټپیان سول چې یوه وسلوال د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسه کې ډزې وکړې. د پولیسو چارواکو پرون وویل چې حمله کوونکی 19 کلن جان ارنست دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پرته ښار اوسېدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتېد، خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړای سو. د پولیسو یوه چارواکي خبریالانو ته ویلي چې حمله کوونکی پرون تر غرمې مخکې کنیسې ته داخل سوی، ډزې کړي دي او بیا تښتېدلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد ملاریا یعنی بیماری ملاریا، راه های جلوگیری و وقایع از این صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد صادق نعیمی متخصص امراض انتانی مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. اما قبل از او گزارشی که تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر 60% نفوس این کشور در مرز خطر بیماری ملاریا قرار دارند. بیماری ایجاد شده توسط انگل ملاریا که به